افغانستان کې د سهار 8 بجې شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډ خبری برخه هم لرو پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد توماس ویسټ وای په دغه کې د طالبانو له لوړ پوړو استاد سره خبرې مفصل یا سپینوي هغه دغه څرګندونه بیگانه وخت په یو ټویټ کې کړی او ویلي چې د طالبانو له پلاوی او له افغان ټکنوکراتانو سره په افغانستان کې د مهمو مسلو په اړه دوه ورځې ناستې پایته ورسولې هغه زیاته کړې چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت بشري حقوقو بشري اړتیاو او امنیتي ژمنو ټول ګډونتوب او د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې وکړې د ښاغلي وست په وینا دواړه خزي خبرې مفصل یا سپینې وی او زیاتوي اړینه ده چې د افغانانو د ملاتړ او د ګټو د خوندي کولو لپاره دا ډول خبرې دوام وکړي توماس ویسټ او د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری چې تیر یک شنبه او دوشنبه په دوحه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی سره خبرې ترسره کړې دغه راز په دوه جلا ټویټونو کې ویلي چې د نړیوالې همکارۍ په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولا الخاطر سره د افغانستان په اړه ګټورې خبرې ترسره کړې توماس ویسټ ویلی لولا الخاطر سره د زدکړې او د افغان خزو او نجونو لپاره د کاري فرصتونو د ملاتړ لپاره د قطر د هڅو په اړه با مفهوم خبرې وکړې رینا امیری هم ویلی چې لولا الخاطر سره د زدکړې او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې د افغان خزو او نجونو د کلک ملاتړ په اړه خپلو بحثونو ته دوام ورکړی دی د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او مل پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمیر سفارتونو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي دي چې خپل سفارتونه د بیرته افغانستان ته ولېږدوي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون سه شنبه په خپل ټویټر پاڼه کې ښکلي چې په دې ناسته کې چې د امریکا بریتانیا هسپانیا جنوبي کوریا هالند ایټالیا استرالیا او کاناډا هیوادونو د سفارتونو استازو پکې ګډون کړی و ښاغلي متقی د افغانستان د حکومت د وروستیو سیاسي اقتصادي امنیتي ښې حکومتدارۍ مخدراتو پر ضد مبارزې او د سلګونو پروژو د پیلولو په ګډون په یو شمېر برخو کې د لاسته راوړنو او پرمختګونو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل او هم د هغوی پوښتنو اندېښنو ته ځواب ووایه د هغه په وینا له دغو استازو غوښتنه وشوه چې که غواړي د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې وګوري باید ماموریتونه یې په افغانستان کې حضور ولري د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي ډېرو هیوادونو خپل سفارتونه د قطر پلازمینې دوحې ته لیږدولي خو د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو بیا په کابل کې خپل سفارتونه بیرته پرانستي دي د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي طالبانو په 2021 کال کې واک ته له رسېدو رئیس په افغانستان کې د بیان ازادي په زیاتېدونکې توګه محدوده کړې او حمید هنري او انتقادي بیانونو مخه نیولې ده امنیستي انټرنیشنل دغه څرګندونې پرون سه شنبه په یو ټویټ کې د طالبانو لخوا د موسیقۍ د یو شمېر آلو د سوځېدو په غبرګون کې چې یوه ویډیو یې په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې دي په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د تیر یک شنبه په ورځ د موسیقي یو شمیر ضبط شوی آلی وسوځول شوی د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکارۍ ته تیار دی بلاول بوټو زرداری پرون دغه څرګندونې په باجوړ کې د وروستي ځان مرګ برید په تړاو کړی دي چې په نتیجه کې د مړو شمېر تر 450 زیات شوی دی زرداری ویلی پاکستان له افغانستان غوښتنه کوي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل رول ولوبوي دغه برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه اخیستی پاکستانی چارواکي وخت نا وخت هلته په کېدونکو بریدونو کې هغه کسان په لاس لرلو تورنوي چې د دوی په وینا په افغانستان کې پناه ځایونه لري خو د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو دغه ادعاوې تل رد کړې دي په ایران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن چهارشنبه او سبا به دغه سفارت هم د ایران د دولتي ادارو په څیر تړلی وي سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا پریکړه په ایران کې د روانو ورځو پر مهال د هوا د بېساري تودېدو له کبله شوې ده د ایران حکومت هم اعلان کړی چې د خلکو د خوندیتوب لپاره د هوا د بېساري تودېدو له کبله دولتي ادارې نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه رخصت دي د اټکل له مخې د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په ځینو برخو کې به په روانو ورځو کې د هوا تودوخه تر 40 سانتي ګرادو واوړي چې دا بې ساري تودوخه ګڼل شوې ده خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په دې لنډ خبري برخه کې به په قطر کې د طالبانو او د امریکایي لورو ترمنځ د وروستیو ترسره شوو خبرو موضوع ته مخه کړو. په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکا د دو ځانګړو استازو په مشرۍ د امریکایي پلاوي تر کتنې وروسته یو شمېر بېلابېلو فعالانو د دې کتنې پر اعلامیې انتقاد کړی دی. په دې خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي لوري هم د افغانستان لپاره د امریکا دو ځانګړو استازو ټام وست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړي استازي رینا امیری کوله. د ښځو ګڼو فعالانو پر رینا امیری انتقاد کړی چې د دوی په باور نه ده توانېدلی چې په دې دو ورځنۍ کتنه کې د افغان ښځو ستونزې منعکس کړي.
د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي، که څه هم افغان ښځو د سختیو په ګاللو سره له خپلو مبارزو لاس نه دی اخیستی، خو د میرمن رینا امیری تسلیم کېدل شرمونکی ده. دغه شبکه په دې باور ده چې افغانستان کې جنسیتي تبعیض له مخکې تنظیم شوی چې کرار کرار پر مخ ځي. بلې فعالې مولوده توانا په دې مناسبت پرون خپل هغه ویډیو بیا خبره کړې چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د کېدونکو غونډې په مناسبت یې پکې خبرې کړې دي.
دوی د کوم نړیوالو ضوابطو له مخې دا غونډې جوړوي او د طالبانو ځینې لابي کوونکي مدافعین چې د طالب په حضور کې خپلې ګټې لټوي او د خلکو هیڅ ډول ستونزه نه احساسوي، د خلکو د ستونزو حل ته هیڅ پام نه کوي وربلل کېږي. نه پوهېږم دا غونډې څه مفهوم لري.
د افغان ښځو انجنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وايي، د افغانانو په غوښتنه او پر بشري چارو په ځانګړي ډول پر افغان جنو او ښځو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې کړې. له هغې سره د قطر په غونډه کې چې تېره یک شنبه او دو شنبه جوړه شوې، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس د امریکایي هیئت مشري کوله. میرمن امیری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړني اړتیا ټینګار کړی. د هغې د ټویټونو په ځواب کې د میدان شار پخوانی شاروالي ظریفي غفاري لیکلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د شرمناکو موافقو او معاملاتو له کبله موږ افغان ښځې د بشري حقونو د سرغړونکو مرګ در او لوږې تر ټولو سختې ورځې تجربه کوو چې په یوویشتمه پیړۍ کې پر موږ د اتیايي مکلونو حالت راوستلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د غونډې د پای په اعلامیه کې ویلي، د ټام ویس او رینا امیری په ګډون یې پلاوی د دوحې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. ځینو نورو فعالانو د ښځو د حقونو ملاتړو او سیاستوالو د دوحې د غونډې پر اعلامیو انتقاد کړی چې په باور یې د طالبانو د تبعیضي سیاستونو په وړاندې د هیڅ ډول اقدام یادونه نه ده کړې. طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. ښځې او نجونې د پوهنتون لزده کړو هم منع کړې. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو کار منع کړی او په وروستي مورید کې د ښځو سنگار ځایونه هم وتړل.
دغه راز یو شمېر شنونکي وایي، د دوی په باور طالبان به هغه سې ټول ګډونو حکومت جوړ نه کړي چې د نړۍ هیوادونه ترې غوښتنه لري. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي چې د موسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به ډېر تمرکز په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت پر تشکیل وي. طالبان ټینګار کوي چې حکومت ټول ګډونه لري او د ټولنې د ټولو قشرونو استازي پکې برخه لري.
له طالبانو د ټولګډونو حکومت پر تشکیل د ټینګار په دوام د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف یو وربیا د طالبانو اوسنۍ حکومت ټولګډونه ونه باله. هغه ویلي، د مسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به د اجنډا عمده تمرکز په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د تشکیل موضوع وي. ګڼو رسنیو پرون سه شنبه د زمیر قابلوف څرګندونه راخیستي چې د روسیې تاس خبری اژانس ته ویلي، د مسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به ګډونوال په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت پر جوړولو خبري وکړي. د دې په وینا ټاکل شوی دغه غونډه د سپتمبر میاشتې پر 9 د تاتارستان په کازان ښار کې جوړه شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیره میاشت ویل چې د مسکو فارمټ په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلندلیک سپارل شوی دی. له طالبانو داسې وخت د ټولګډونه حکومت د جوړولو غوښتنه کیږي چې دوی تر دې مخکې خپل حکومت ټولګډونه بللی دی. د افغانستان د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مشر شاه محمود میاخیل په دې باور دی چې طالبان به هغه څه چې نړیواله ټولنه غواړي ټولګډونه حکومت جوړ نه کړي.
ټولګډونه حکومت هر چا لپاره بېل معنا او مفهوم لري. طالبان فکر نه کوم چې داسې ټولګډونه حکومت ومني، ځکه هغې ووایي چې زموږ حکومت ټولګډونه دی، که څه هم د هر قوم او سیمې نه یو کس پکې شته دی. خو زمونږ هدف دا دی چې په افغانستان کې باید همه شموله پروسه وي چې هغه ولسواکي ده، قانون حاکمیت دی او مشروع نظام دی. نو که د هغې د لارې همه شموله پروسه نه وي، نو بیا ټولګډونه حکومت که په هر شکل باندې وي څه نتیجه نه ورکوي.
د طالبانو له ویاندویانو مو د ټولګډونه حکومت د جوړولو د غوښتنې په اړه پوښتنه وکړه، خو هغوی زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د مسکو فارمټ درېیمې غونډې ته چې د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې وه، د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوي وو، خو څلورمې او پنځمې غونډې ته یې د طالبانو د حکومت استازي له بیا بیا غوښتنو سره سره نه وو وربلل شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هغه مهال رسنیو ته ویلي وو په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي د دوی حضور مهم دی. د مسکو فارمټ په پنځمه غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم استازو ګډون کړی وو. د مسکو فارمټ د غونډو بهیر په 2010 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې یې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې، بل حقوق دې، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نه، ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله شکایت کوي. دوی وایي اکثره وخت د سفر په مهال ټلیفوني اړیکې پرې کیږي چې په خبره دا کار ورته ستونزې جوړوي. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤلینو غواړي چې ټلیفوني او انټرنیټي شبکې پیاوړې کړي.
د ننګرهار اوسیدونکي پر جلال آباد ښار سربیره په یو شمېر ولسوالیو کې د ټلیفوني او انټرنیټي شبکو له کمزوري فعالیت نه شکایت کوي. دوی وایي چې د ننګرهار، کابل او یا هم لغمان او کونړ ولایتونو ته سفر کوي، اکثر وخت ټلیفوني شبکې کار پرېږدي چې له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مسؤلینو غواړي چې مخابراتي شبکې پیاوړې کړي. د جلال آباد ښار اوسیدونکی برهان الله مومند وایي
که د ټلیفوني اړیکو د کیفیت خبره وکړو، دا هم په ښار کې درنه او هم له ښاره دباندې ډېر خراب دی. کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر کوو یا لورې پرتو سیمو ته ځو، نو له خپلو کورنۍ، دوستانو او ملګرو سره زموږ اړیکې پرې کیږي. یعنې هغه انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی خو په ځای پرېږده چې هغه ټلیفوني اړیکې هم موږ نشو ټینګولی. نو دا هغه څه دي چې موږ یې د جلال آباد په څېر په یو ستراتیژي ښار کې تجربه کوو. په ولسوالیو او لورې پرتو سیمو کې به د مخابراتي شبکو فعالیت او د دوی کیفیت دا په څه ډول.
د عبدالله په نوم یو بل تن هم د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت نه شکایت کوي او له مسؤلینو غواړي چې ټلیفوني شبکې پیاوړې کړي.
مخابراتي شبکې ډېر یو کمزورې کار کوي. پخوا زه خو امنیتي ستونزې وي، دلته نشو کولای دی چې یا 3G پال کی او یا دې له داسې خلاص رسی ولري. نو اوس خو امنیتي ستونزې هم نشته، بیا هم دا دې له کوم فارملرل نه کیږي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو رئیس زبیح الله زگی وایي په پلان کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پر ولسوالیو سربیره د لوی لارو په اوږدو کې د ټاورونو یا ستنو په لګولو سره مخابراتي شبکې پیاوړې کړي.
اوس تقریبا شپږ پای د سلام دلته په ننګرهار کې منظور شي په مختلفو ولسوالیو کې.